ماشام شپږ بجې سوې د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. لومړۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې تر نننۍ جګړې وروسته تصفیوي عملیات پیل کړي. د ډاکټر اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم له افغان حکومت نه وغوښتل چې د حشمت خلیل کرزي قاتلان محاکمه کړي. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له جانقه له کوزینه خبرونه اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس د حشمت کرزي وژنه په کلکه وغندله. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده او د فلسطین مشرتابه په غزه کې د څلېرویشت ساعتونو اوربند سره موافقه وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په حشمت خلیل کرزی باندې د نن ورځې تروریستي حمله په کلکه وغندله. جمهور ریاست په ویلامه کې د ښاغلي کرزی له خولې لیکلي، لکه نور افغانان چې هره ورځ په هیواد کې په تروریستي بریدونو کې په شهادت رسیږي، زموږ کورنۍ هم له دغه مصیبت څخه مستثنا نه ده او موږ دا قرباني منو. د جمهور رئیس حامد کرزی د اکا زوی حشمت خلیل کرزی نن په کندهار کې په یوې ځان وژونکې حمله کې وژل شو. د کندهار د والي ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل، ځان وژونکی د میلمه په جامه کې د حشمت کرزی کور ته د اختر مبارکۍ په پلمه ورغلی و او د روغبر په مهال یې په ځان پورې تړلي مواد وچول. په چاودنه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. حشمت کرزی په کندهار ولایت کې د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي کمپاین مسؤول و. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم هم د حشمت کرزی وژنه غندلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د نوموړي قاتلان باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا سفیر هم د حشمت کرزی وژنه غندلې او د جمهور رئیس کرزی کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. ښاغلی جیمز کنینګهم وویل، متحده ایالات د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي تر څو دوی د خپلې خپلواکۍ او نیکمرغۍ حق مخ پر وړاندې بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حشمت خلیل کرزی د قتل په اړه څېړنه روانه ده. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نن سخته جګړه وشوه. د حصارک ولسوال حاجي عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل، نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې وسلوالو طالبانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حملې وکړې، خو جګړه نن له غرمې وروسته پای ته ورسېده. ښاغلي معروف وویل، امنیتي ځواکونو د ولسي خلکو په ملاتړ پر طالبانو چې شمېر شاوخوا زرو ته رسېده پراخ بریدونه وکړل او له اتیاو زیات وسلوال یې ووژل.
جګړه پای ته رسېدلې، د دښمن تعدید به وي خو ډېر کم ده او دلته مهمات هم راورسېده او پرسونل هم زمونږ زخمیان هم زمونږ خو خپله اته کسان زخمیان دي او شپږ شهیدان دي. د دښمن تعداد چې ده تر لاتیاو نه نیولې تر سلو پورې رسېدلی.
د حصارک ولسوال زیاته کړه چې په جګړو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. فلسطینی مشرتابه له حماس او اسلامي جهاد سره په ګډه اعلان وکړ چې غواړي په جنگ ځپلې غزه کې د څلېرویشت ساعتونو لپاره اوربند ومني. د فلسطین د ازادۍ بخونکو سازمان عمومي منشي یاسر عابد ربو نن وویل، د فلسطین مشرتابه له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره له مشورو وروسته د څلېرویشت ساعتونو لپاره بشري اوربند اعلان کړ. اسرائیلو په دې اړه سمدستي ځواب نه دی ویلی. له دې مخکې د دریو اونیو جګړو د اوربند لپاره هلې ځلې ناکامه شوې وې. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکی اشرف الخدرا وایي، د اسرائیلو په حملو کې نن لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ووژل شول. په عین حال کې وسلوال د یو تونل له لارې اسرائیل ته داخل شول او په ډزو یې پنځه عسکر ووژل. د غزې په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له یولسو واوښتی او د قربانیانو اکثریت ملکیان دي. دغه راز درې پنځوس اسرائیلي عسکر او درې ملکي اسرائیلیان هم په شخړو کې وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل په غزه کې په ډله ییزې وژنې تورن کړل او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته د وسلې ورکړي. خامنهي نن د اختر په مناسبت وینا کې ویل، اسرائیل د یو قهرجن سپي او وحشي لیوه په څېر عمل کوي او په غزه کې بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر په غزه کې اوربند رد کړ او وایي، حماس باید د بې وسلې کېدو پر ځای په وسلو سنبال شي. که داسې نه وي، دوی به له خپل ځانه د دفاع توان ونه لري. ایران اسرائیل پر رسمیت نه پیژني او د فلسطیني ډلو ملاتړ کوي. د اوکران په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله نړیوال څېړونکي نشي کولای چې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو ساحې ته ورشي. د هالنډ عدلي وزارت نن وویل ساحې ته د غځېدلي سړک په اوږدو کې د جګړو له امله د هالنډ او استرالیا د کارپوهانو یوې ډلې ونشو کړی چې په دونیتس کې له خپل مرکز څخه د پیښې ځای ته ولاړ شي. کیف فرون ویلي وو چې عسکر یې د شختارسک خارګوټي په ګډون د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې څخه د 10 کیلومترو په فاصله کې شاوخوا کلو ته داخل شوي دي. د روانو جګړو او چاودنو له امله د هالنډ او استرالیا د بې وسلې پولیسو ماموریت په تیرو 2 ورځو کې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته د تلو پلان لغوه کړی و. د شانګهای همکاري سازمان عمومي منشي دیمتري میزنسیس د دې سازمان له مشیزې غونډې مخکې تاجکستان ته رسېدلی. نوموړي نن په دوشنبه کې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین اسلاف سره وکتل. دواړو خواوو د تروریزم، بلتون غوښتنې او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د ګډو هلو ځلو پر لارو چارو بحث وکړ. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري او د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه کې غونډه وکړي. او وروسته خبر دا چې چین د دې هېواد د کورني امنیت د پخواني مشر ژو یونګ کانګ په اړه چې د کمونست ګوند یو ډېر غښتلی غړی دی د اداري فساد څېړنه پیل کړې. د چین دولتي خبري رسنۍ وایي ګوند پریکړه کړې چې ژو له اصولو څخه د جدي سرغړونو په تور تعقیب کړي. دا لومړی ځل دی چې په چین کې په دې سطح جګپوړه چارواکي تر تعقیب یا تحقیقاتو لاندې نیول کېږي. یو یو کلن ژو له 2 میاشتو راهیسې په عام محضر کې نه درېدل شوی. نوموړی په 2012 کال کې له تقاعد مخکې د واکمن کمونست ګوند د سیاسي بیرو د کاري کمیټه غړی او د چین د ملي امنیت وزارت وزیر و. ژو د خپل 15 کلن ماموریت په جریان کې د چین د پولیسو، ملکي استخباراتو، مالیشه پولیسو، قاضیانو او څارندوالانو چارې څارلې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په دې خبري مجله کې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د نننۍ جګړې او وروستۍ احوال در سره شریکو.
جګړه پای ته رسیدلې، د دښمن تعداد به خو ډېر کم ده او کله مهمات هم راورسېده او پرسونل هم دمنګه زخمیان هم انتقال.
د ولسمشر کرزی د اکازوی حشمت کرزی نن په کندهار کې ووژل سو. د مخکې یو کانفرنس ته ویلي وه
موږ شپې څه کولای شو چې دا خلل چني خپل کندهار لوی کندهار بلاخره امنیت صلح بخشنه است.
ولسمشر کرزی د کندهار چارواکو او عامو خلکو د حشمت کرزی وژنه وغندله. په دې خبري مجله کې د مذهبي ازادیو په اړه د یو خبرسي ریپورت جزئیات هم در سره شریکو. نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ وسلوال نشته پای ته ورسېده او ولسوالوي چې په دې نشته کې په لسګونو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې اوریدلی سي.
د ننګرهار حصارک ولسوال عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته ویلي چې د سه شمې په سهار شاوخوا 4 بجې په سلګونو طالبانو د دې ولسوالۍ پر ټولو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل چې د دوی ځواکونو لخوا یې سخت مقاومت وشو او جګړې تر غرمې پورې دوام وکړ. ولسوال عبدالخالق معروف وایي په دې جګړه کې چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له اتیاو څخه تر 100 پورې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او 14 تنه امنیتي سرتېري هم مړه او ژوبل شوي دي. دارنګه نوموړی وایي له ډېرو سیمو څخه یې وسلوال شاتګ ته اړ کړل، ولې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تهدید لا پاتې دی.
زبر دومره درته وایم چې جګړه پای ته رسیدلې او د دښمن تعداد به خو ډېر کم ده او کله مهمات هم راورسېده او پرسونل هم دمنګه زخمیان هم انتقال. دمنګه خو خپله چې ننګرهار ته لاړه 8 کسان زخمیان دي او 6 شهیدان دي. د دښمن تعداد چې ده تر لاتیاو نه نیولې تر 100 پورې رسېدلې.
ولسوال عبدالخالق معروف وایي ده د خپل پرسونل او د یو شمېر سیمه ییزو خلکو چې د ده د قبیلې پورې تړاو لري د شاوخوا 1.5 زر وسلوالو د بید ځواب ورکړ.
ما سره انشاءالله سره دلته د ولس اجزان هم را سره او د هغوی په کومک او د خپل پرسونل باندې د 1.5 زر کسانو جواب مونږ ویلای.
په ورته وخت کې د حصارک ولسوالۍ قومي مخور حاجی محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک هم وژل شوي چې 2 پکې ماشومان دي. نوموړی وایي د نورو ملکي تلفاتو په اړه معلومات ځکه نشته چې خلک د ویرې له امله له کورونو څخه نشي راوتلی او یو د بل له حال څخه خبر نه دي. وسلوال طالبانو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د یادې درنې جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په وار وار وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو لیز بریدونه تر سره کړی وو، خو د ولسوالۍ د مسولینو په خبره دا ځل د وسلوالو تعداد له پخوا څخه 2 برابره زیات وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته تصفیوي عملیات پیل سوي دي. د دې وزارت و د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي خلکو ته هم په دې نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د ناجیه سپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې 300 نښته کې له 500 څخه ډېر وسلوال وژل شوي او تر اویاو ډېر نور ټپیان دي.
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو په هڅو د ننګرهار په سرکول سوالی کې حمله پای ته رسیدلې او اوس مهال په سیمه کې د ترورستانو د لمنځوړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. درانه تلفات هم دښمن ته اوښتي. له 500 څخه ډیر وسلوال وژل شوي او تر اویا و ډیر ټپیان دي. یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي.
نوموړي وویل چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې وسلوالو مخالفانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. ښاغلي دانش وویل چې په دې نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو 6 تنه پولیس د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي. تر دې مخکې د سیمې یو تن قومي مخور حاجي محمد نبي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک وژل شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمیر پاکستانی وګړي هم شامل دي. دوی وایي چې ممکن دا حمله هم د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا پلان شوی وي. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم په هلمند، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو له لورې ډلې ییزې حملې ترسره شوي چې تر ډېره یې مسؤول د پاکستان استخباراتي شبکه بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر کرزی د کندهار چارواکو او عام خلکو د حشمت کرزی وژنه غندلې او د دغه ولایت لپاره یې یو ضایع بللې ده. حشمت خلیل کرزی چې د ولسمشر د کازوی ونن په خپل کور کې په یو ځنوژن کې حمله کې ووژل سو. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
ولسمشر حمید کرزی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د حشمت خلیل کرزی وژل کېدل غندلې دي. د ارګ څخه په یوې خبرسوي خبر پاڼې کې ولسمشر ویلي، لکه نور افغانان چې هر ورځ په هیواد کې په تروریستي بریدونو کې په شهادت رسیږي، زموږ کورنۍ هم له دغه مصیبت څخه مستثنا نه ده او موږ دغه قرباني منو. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د حشمت خلیل کرزی وژل کېدل غندلي او د نوموړي مړینه یې د کندهار لپاره لویه ضایعه بللې. والی زیاته کړې چې یو 24 کلن هلک چې چاودېدونکي مواد یې په لنګوټه کې تړلي وه، د میلمنو په منځ کې د حشمت کور ته ورغلی او پر هغه یې حمله کړې. په دغه حمله کې چې یو بل کس هم ټپي سوی، کندهار والی د افغانستان د دشمنانو کار بللی. والی زیاته کړې چې حشمت خلیل کرزی د کندهار لپاره دیوال وو. حشمت خلیل کرزی د ولسمشر د اکازو یو په کندهار کې د پراخ نفوذ درلودونکی وو. نوموړی د ولایت شورا په لومړي لیست کې بریالی اعلان سوی وو او نوم یې د لیست په سر کې وو. حشمت د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مهم غړی وو. نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال په غونډو کې تل د سولې په هکله خبرې کولې او خلک به یې په انتخاباتو کې ګډون ته هڅول. هغه د خپلې وروستۍ وینا په یوه برخه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اهمیت خبرې کړې وې.
هغه دوست، هغه طالب یا هغه زور چې زموږ سره په خواب دي سوې دي، په دا 15 کاله کې، 10 کاله کې، یا په ظلم یا په ستم یا په هر لار چې سختللی دي، هغه په هر لار چې رایه ولو سره کښېنو او هغه موږ پرې څه کولای شو چې دا خلن چې دي
دغه راز د کندهار د ډن ولسوالۍ اوسیدونکي چې حشمت خلیل کرزی د نږدې پیژندئ، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه وژنه لویه ضایعه بللې. د خلکو په وینا حشمت د خلکو د سوکالۍ لپاره هڅې کړې.
ډېر خواشینی یو او ډېره غم جنه پېښه وه او دردونکې پېښه وه چې موږ ټول د وطن خلک ډېر خوابجي یو او موږ دته خدای تعالی دې پر ده باندې ورحمېږي. حشمت خان کرزی یو یو پښتون صوفی سالار سړی و اشمت خان کرزی په وطن کې د اوست اختر پروژه کې یو دوه د وطن خلک تر مابین شخړه او جنگ راغلو د بیا په ضرب کې د 15 ورځو د خلک د کومو سره جوړ کړل او روغه سره وروکړه او سره پخلا کړه او غو یو په بل ډوډیان سره وکړه.
د یادولو وړ ده چې تر اوسه هیڅ یوې ډلې د اشمت خلیل کرزی د وژنې مسؤلیت نه دی منلی.
د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمد زی انتخاباتي ټیم له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کمپاین د مسؤل اشمت خلیل کرزی وژون کې باید د قانون منګولو ته وسپاري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلیل کرزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. جزئیات د ناجی سپی پر پټ کې.
د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم غړي وایي چې امنیتي مسؤلین باید ژر تر ژره د دوی د کمپاین مسؤل حشمت خلیل کرزی د وشل کېدو عاملین ونیسي. د افغان ولسمشر حمید کرزی د ترزوی او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤل حشمت خلیل کرزی د اختر په دویمه ورځ په ځنوژون کې حمله کې وژل شو. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان طاهر زهیر د سه‌شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې قضیې عاملین باید ونیول شي.
موږ د حمله په سختو ټکو غندو. د هیواد له امنیتي مسؤلینو او د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د دې پیښې عاملین له نیول کېدو وروسته په کلکه مجازات کړي. موږ له دې څخه اندېښنه لرو چې که چیرې بې غوري وشي دا ډول پیښې به ډېرې شي.
د کندهار د ولایت مقام ویلي چې حمله کوونکی یو ځوان هلک و چې د اختر مبارکۍ په پلمه د ښاغلي کرزی کور ته ورغلی و. د ورکړ شوو معلوماتو له مخې د ځنوژونکي حمله د اختر د روغبړ پر مهال شوې او په وژل شوو کې د حشمت کرزی یو ساتونکی او یو امبګړی شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات دوام لري او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ریپورټونه څرګندوي چې حشمت خلیل کرزی په دې حمله کې وژل شوی او څو نور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو په دې برخه کې تحقیقات پیل کړي دي او هیله لرم چې ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږو.
سره له دې چې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کېږي چې لسمودی رئیس حشمت خلیل کرزی ته ګواښونه متوجه و. د احمد ولی کرزی له وژل کېدو وروسته د ولسمشر کرزی د کورنۍ دویم پیاوړی کس دی چې وژل کېږي. احمد ولی کرزی د 2011 میلادي کال د جولای په 12 نیټه په خپل کور کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی و.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی د حشمت کرزی وژنه وغندله او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي حشمت کرزی په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې زیات نفوذ درلود. شغلی فکر دا خبره جانقال کوزی ته د مرکې په پیل کې وکړه.
دا د کندهار د ځوانو مشرانو په اړه ورستی کې یو د وغو څخه د خلیل خان زوی دی د کرزی صاحب د ورور د اکا ویل کېدل هم چې د دوی ترمنځ هم کورنۍ اړیکې او هم سیاسي روغنی دي. د امنیتي کمپنۍ درلوده او په راوروسته کې په کندهار کې اوسېده. کله کله کابل ته راتلې. د ډاکټر صاحب اشرف غنی په کمپاین کې ډېر قوي رول په کندهار کې درلودی. مصارف او د قومي روابط دا د پر غاړه اخیستي وه.
په ځانمرګ کې څنګه تیریږي د دومره دغه نه په اسره امنیتي پوسټونه یا د امنیتي تلاشیونه؟
یو د خپل شخصي طبیعت پرې ماړه درلودل. بې پروا سړی وو. د کندهار خلیل خان کته چې نوم اورېدلی د هغه سړي زوی، یعنی د کندهار د خانه والا خلکو څخه وو. خپل دې هم دونه توجه خپل امنیت ته نه کاوه باوجود چې خپل شخصي ګارډونه یې درلودل. زه فکر کوم د دې پیښې علت به دا وي چې د ده په شخصي ګارډ کې نفوذ سوی دی او طبیعي وه شاوخوا یې د پولیسو دخوا به ساتل کېدل. ولې داخل کې دوه درې ځایه د داسې یو کلا ده په دغټې ډنډ ولسوالۍ کې جوړه کړې ده. یې درې دیوالونه لري او دروازې لري. هر ځای خلک چې کېږي او د ده د شخصي کمپنۍ نو داسې یو سړی بیا دې چې په دغه د ده په امنیتي حلقو کې نفوذ نه وي بل څوک داسې کولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکر و چې د ولسمشر د اکا د زوی حشمت خلیل کرزی د وژل کېدو په اړه خبرې کولې. دوی ویل چې شایي برید کوونکو به د حشمت کرزی په امنیتي ډله کې نفوذ کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څیړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د اختر په اړه ځینې راپورونه. دینی عالمان وایي د اختر په ورځو کې هدیرو ته تګ په شریعت کې جواز نه لري، خو ځینې کسان وایي د اختر په ورځو کې هدیرو ته تګ او مړو او شهیدانو ته دعا کول د دوی پخوانی ټولنیز دود دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې ګڼ شمېر خلک د اختر په ورځو کې هدیرو ته ځي او خپلو مړو او شهیدانو ته احترام او دعا کوي، خو دینی عالمان وایي دا کار د شریعت له نظره ناروا دی. د کابل ښار د شهدای صالحین د باغچه سید د جماعت امام عصمت الله له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل، اختر د نړۍ د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي، نه دا چې خلک د قبرونو ته لاړ او خپل تیر غمونه دې تازه کړي.
ډلې جوړ شي او لاړ شي قبرستان ته، دا بالکل دا څه بنسټ نه لري، دین کې هېڅ بنسټ نه لري. دا
همدارنګه دی له خلکو غواړي چې د اختر په مبارکو ورځو کې دی خپل خپلوان او دوستان وویني، د مشرانو د احترام وکړي او ناروغانو ته دی د روغتیا دعا وکړي. دینی عالمان وایي خلک دی د اختر په ورځو کې د هغه چا کور ته چې مړی پکې شوی د فاتحې لپاره نه ځي، ځکه چې په دې کار د مړي د خپلوانو تیر غمونه له سره تازه او د خوشحالۍ ورځې په خپګان بدلیږي. شهدای صالحین د کابل ښار جنوب ته د غره په لمن کې پرته سیمه ده چې د ډېرو نیکو او مشهور انسانانو په هدیره مشهور دی. اوس هم ډېر خلک هڅه کوي چې خپل مړي په دې هدیره کې خاورو ته وسپاري. غلام نبی یو له هغو کسانو دی چې وایي له شاوخوا 500 کلونو راهیسې په دې سیمه کې هم دوکانداري کوي او هم پکې اوسیږي. دی وایي د پلار او مور له مړینې وروسته هر کال د اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته د هغو قبرونو ته ورځي، احترام کوي او له خدای ورته مغفرت غواړي. دی وایي دا یو تاریخي دود دی او دی ورته ادامه ورکوي. پر غلام نبی سربیره مو ډیر داسې خلک ولیدل او خبرې مو ورسره وکړې چې ویل یې د اختر په ورځو کې هدیرو ته تګ او مړو ته دعا کول د دوی دود دی او په همدغو مناسبتونو کې پر ځای کوي. له دې جملې نه د کاکا قیوم په نامه یو کس دی چې د ده په خبره له کابو څلوېښتو کالو راهیسې په شهدای صالحین کې قبرونو ته تیږې برابروي او خرڅوي. دی وایي د اختر په ورځو کې ځینې خلک د دې تر څنګ چې خپلو مړو ته دعا کوي د هدیرې شاوخوا میلې هم جوړوي.
روزایید مردم آمد به سر هدیره خود برک دعا می آید، باز میله گفته می آید.
دیوائی داختر پا ورزو که خلق دعا لپار خپل و هدیرو تا رازی او زین د میلو لپار رازی، زین یوازی او زین لخپل و کورنوی سر هم رازی،
کس فامیلی می آید.
دینی علمان دا هم وی پا هدیره که باید انسان د خدای حکمتونو او قدرت تا توجه وکری، ندا چه میله پا که جوری کری. دینی عالمان وای سربیره پر نارینه و هدیرو او زیارتونو ته د اختر په ورځو کې د ښځو تګ هم جایز نه دی. نن سبا د کابل په هره څنډه کې د نفوس له زیاتوالي سره د پخوا په نسبت هدیرې هم زیاتې شوې او د خلکو تګ راتګ ورته هم زیات شوی دی. د دینی عالمانو په باور دا کارونه د ځینو خلکو پر ناپوهۍ دلالت کوي او کله چې خلک په بشپړه توګه په دینی احکامو وپوهیږي دا دود به ختم شي. خدا کار د دینی عالمانو تبلیغ پورې اړه لري او وخت غواړي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
په کابل کې هغه ماشومان چې په روزنتونونو کې ژوند کوي د اختر په ورځو کې له دې ځورېږي چې د نورو ماشومانو په څیر د ښو امکاناتو څخه برخمن نه دي. د آزادی رادیو خبریالې ناجیې ساپۍ له ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړې.
سره له دې چې اخترونو ته د نورو په پرتله ماشومان ډیر خوشاله کیږي، خو په کابل کې د روزنتونونو دننه داسې ماشومان شته چې د اختر له خوشالیو بې برخې دي. دا چې د کابل په روزنتونونو کې بې سرپرسته ماشومان څه ډول اختر لمانځي، د کابل ښار په روزنتونونو کې مې له یو شمېر ماشومانو سره خبرې کړي چې اختر څنګه لمانځي. دا به اوس مهال له سمیم څخه واورو چې څه نوي شیان اخیستي.
زما نوم سمیم دی، د څلورم ټولګي زده کوونکی یم. پلار مې وفات شوی، کالی مې نه دي کړي، څوک نه لرم چې راته کالی وکړي.
په افغانستان کې د سول لسیزو جنگ جګړو له امله ډیرو ماشومانو خپل نږدې عزیزان له لاسه ورکړل چې دا مهال په سختو شرایطو کې د روزنتونونو دننه ژوند کوي. د دغو ماشومانو په وینا سره له دې چې په روزنتونونو کې څه ناڅه امکانات لري، خو له کورنۍ څخه لرې ژوند کول ورته تر ټولو سخت تمامیږي. یوسف هم د دغو ماشومانو له ډلې څخه دی چې 10 کاله عمر لري. یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په شپو ورځو کې له خپلې کورنۍ څخه لرې اوسېدل ورته ډېر درد ورکوي.
دلته موږ نوي راغلي یو، تقریبا 2 میاشتې کېږي. پلار مې په جګړه کې ووژل شو او مور مې تیر کال وفات شوه. زه خپل اختر په همدې روزنتون کې تېروم، ځکه چې خپلو ورونو لیدلو لپاره پیسې په جیب کې نه لرم. اختر په ما ډېر سخت تېرېږي. نور ماشومان له خپلو پلرونو او کورنیو سره ګوري، خو زه هیڅ هم نه لرم. ډېر خفه یم.
د افغانستان د روزنتونونو رئیس سید عبدالله هاشمي وایي چې دا مهال له 2500 څخه ډېر بې سرپرسته ماشومان په 2 روزنتونونو کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 15,800 ماشومان په 150 دولتي روزنتونونو کې او پاتې نور په خصوصي روزنتونونو کې ساتل کیږي.
عمدتاً در روزای عید، عمدتاً در اختر پروزه که اکثر اغا ماشومان پا روزنتونونو که پاتکیجه چه هیت سوکو نلری او پا جوان که طول سیزونه لازور کردی وی او دومیت سترگی یوازی روزنتون تنیولی وی.
خغلی هاشمی وویل چه در اختر پا ورزو که در خصوصی سکتور او در روزنتونونو در عمومی دارو لخوا زن مراسم هم نیول کیگی. دوی وای چه پا دی مراسمو که در ماشمانو لپاره در کاله و برابرول، در اختر لپاره خوراکونه، در موسیقی پروگرام او تفریح زیونه تا در ماشمانو بیول شامل دی. دا محل د دې روزنتون په هغه اتاق کې هم چې دلته له 300 څخه ډېرو ماشومانو ته د اختر جامې له ګنډلو وروسته ویشل کیږي. له سلیم څخه اورو چې په دې برخه کې څه نظر لري.
احمد سلیم د لوګر ولایت اوسېدونکی یم. د پرواژګا کې زندگی کوم. زموږ لباس دلته راوړي دی، پوسې د خیاط خیاط راوړي، دا خرابې ګنډلې دي سره او ټکای ښه ده پوسې، مګر خیاط خرابې ګنډلې دي، ختمان پوسې بیا سوی خبر کیږي.
د وروستیو ارقامو له مخې دا مهال څه باندې 1,00,000 بې سرپرسته ماشومان په افغانستان کې موجود دي چې یوازې 10% یې په بېلابېلو روزنتونونو کې شپې ورځې تېروي. له روزنتونونو سربیره د هیواد په ګوټ ګوټ کې سلګونه نور بې وزله او بې سرپرسته ماشومان د کور نورو غړیو ته د نفقې په پیدا کولو بوخت دي او د ماشومتوب له خوند او د اختر له خوشحالۍ بې برخې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدل سي. تاسو د محل د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. د واشنگتن د 2014 میلادي کال د راپور لمخې چې پنړي کې د مذهبي ازادي پنامه دی، شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو زپون کوي هواد دی. د ځکه چې په دې هواد کې پر مذهبي ادارو بندیز دی او هغه چاته سزا ورکول کیږي چې پرته له جوازه مذهبي فعالیتونه کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه پرون یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور چې په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هر کال خپریږي. د راپور له مخې د نړۍ تر ټولو د مذهبي ازادي ځپونکي هیواد شمالي کوریا دی. د دې راپور موخه دا ده چې د مذهبي ازادي پر وړاندې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام ورواړوي. د دې راپور له مخې په هغو هیوادونو کې چې پر وګړو یې د مذهبي ازادیو محدودیتونه لګول کیږي، ایران، سعودي عربستان او سودان هم شامل دي. دغه هیوادونو په 2014 کال کې د هغو مذهبي ډلو پر غړیو سخت بندیز لګولی و چې د دې هیوادونو د دولتونو لخوا په رسمیتونو پیژندل سوي پرته نورو مذهبونو لپاره فعالیت کاوه. راپور زیاتوي چې په تاجکستان، ازبکستان، چین او کیوبا کې مذهبي فعالیتونه یوازې هغه وخت قانوني ګڼل کیږي چې په ښکاره توګه له دولته جواز ولري. راپور وایي چې پاکستان د کفر په تور پر خلکو د قانون تطبیق ته دوام ورکړی دی او د عراق او سوریه حکومتونه د اقلیتونو چې د سخت دریځو لخوا وژل کیږي په ژغورنه کې پاتې راغلي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې روسیه د سخت دریځۍ پر خلاف یو نوی قانون جاری کړی دی چې د مذهبي اقلیتونو ازادي نوره هم سلبوي. د دې قانون له مخې د بهرنیانو لپاره اوس دا غیر قانوني ده چې په مذهبي ادارو کې غړیتوب ولري. ټول نړۍ ته په کتو سره راپور زیاتوي چې په 2011 کال کې د نړۍ تر ټولو زیات بې ځای سوي خلک مذهبي اقلیتونه ول. راپور زیاتوي چې د نړۍ په هر کونج کې ملیونونه عیسویان، مسلمانان، هندوان او له نورو مذهبونو سره اړوند کسان د خپلو مذهبي عقیدو له کبله بې ځای کېدو ته مجبور کړل سوي دي. په دغه راپور کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له قوله لیکل سوي دي، تاریخ ښیي چې هغه هیوادونه چې د خپلو خلکو حقونه چې پکې مذهبي ازادي هم شامله ده پر ځای کوي، زیات عادلانه، ډیر آرام او سوله ییز او ډیر کامیاب وي. او هغه هیوادونه چې د خپلو خلکو حقونه نه پر ځای کوي، د ځان لپاره د نفاق، سخت دریځۍ او تاوتریخوالي زهرجن زړي شیندي.
د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کی، پته یې د فیسبوک ډاٹ کام/ازادي رادیو. شپږ نیمې بجې سوي وروستۍ خبري مجله له زرغونې منګل.